په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چونګاش سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په درېمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه چې دوې ورځې دوام کوي را روانه یک شنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویت لایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سته چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې د مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبري په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یوه ویډیو کې خپرې کړې دي. د دوی څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساينس مجله کې خبره شوې پکې ویل شوی چې دوی د وی غلیظې مایع چې د حجراتو جوړون کې ده د هغه روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوشل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکي نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کدی سي بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیرونو د فیشن په توکو او پلاستیکي جراحي کې هم وکارول سي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکو چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي په کې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم توجه وکړي او په آینده کې به مډل آرډر لپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اوری چې په بامیان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 100 ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرمه، نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په دریمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېیمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معناداره تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. موړی ویل متحده ایالات د دې لپاره د دوهې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپل ژمنې عملي او د دوهې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر ویل
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معناداره تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوه هیل دریمې غونډې څخه د افغان خزو پر لری کولو نیوکه کړي. دغه سازمان تازه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلي اجنډا افغان میرمنې استل شوی. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوه دریمه ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمیر سازمانونو او د دیر شوادونو د استازو په برخه اخیستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د خزو د برخې مسؤل رودابیب فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استازو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه دای جلسه شه
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسي موږ یې هر کله کوو. خو دا چې لاسته راوړنې به یې څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یوناما له مشر روزا وطن بایوا سره په لیدنه کې د دوه دریمې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبري کړي او ویلي دي چې طالبان د نشئی توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریمه ناسته کې د دوی د پلاوی مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشر تیره اونۍ ویلي و چې د دوحې د دریمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راو پارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلوبا د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سیشن بې په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سوالی یکاولنګ نمبر یک عبدتا
له بده مرغه په یکاولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان ښځې او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې د یکاولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښت کورنیو په ګډون کروندې، سړکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډېر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنه سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
واځي خلک دیش ډیر د مشکل د ګرمۍ سره د چار دی او د صحت په کوم بخش کې موږ سره هیڅ کوم مرسته نه ده شوې. واځي خلک دی چې کوټه موټه هم چا پښوی د خیمو لاندې پراتري خیمه خو په دغه وخت کې دا سج سور ور دی نور د مشکلات سره مخامخ هستو توجه غوړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډیر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډیرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګری ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سر مشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د رواني جون میاشتې له 20 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت، ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عرب اماراتو تر دې دمه دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د رواني جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول درېو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی وو. د رواني جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی وو. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی وو او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې له امله یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر 10 میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالي ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ په باب، د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وایي اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خنډونه لري کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم لنیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیلو پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیلو ته د امریکایي پرمختللو وسلو او مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکاره ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړپوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت د هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم که څه هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته د وسلو د استولو پروسې په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایله کې اسرائیلو ته د هغو محمولو ورکړه وزنډول چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایډن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بېځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر ایجانس د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودل په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لازندولو نه دی درېدلې. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلای سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم او امریکایي کارپوهانو په دیړت سړینه کړی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر ومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې روس 1400 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوځ ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثری ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې، بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونو واندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لزده کړو به برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوو نجونو بهار او نظیفې ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا بې عدالتي نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې و ارمانونه درلودل او د هیلو ارمانونو ته د رسیدلو یوازینۍ لاره هغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل سوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعا تیاری هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو څخه زیاتې ورځې تېرې شوې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تېرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرش کال په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی و. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړني نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېرېدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل څه چې د افغانانو څه چې د کرکټ د مینوالو تمه وه، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او ویاړ خبره ده، او ترڅنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فاینل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد زی د دې سفر په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه ترنډي دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دي، دوی کرکټ سي دوی وکي یووالی او یو اتفاق ډیر ترنه متاثر شوی یم، خوشاله یم. خو هو یو سده مشکلات ول لوبډل کې د لری نه معلومې دل سي مونږه میډل آرډر مونږ سره بالکل نه وو، نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کیپټان راشد کوچ دوی به هم په وس فکر وکړي او پاینده کې به میډل آرډر د پاره دوی خخه لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یا جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بدبختانه مونږ هغه څه ونشو کولای چې څنګه لوبه تر سره کړو، خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومرم سفر و همدومرم قسمت و، انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دینه به هم ښې لوبې تر سره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېمې سیالۍ کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره دا تغوره لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپی پړاو په ورستی سیالی کې وستندیس ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام دا تغوره لوبډلو په لومړی سیالی کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنګلادیش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې نن سه‌شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځایي اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
موږ په پیګونو مخجاسره خلک چې حلالي کورو جن موږ په خپل باندې خړو اتمی نه غنمو یا موږ کوم مکرو بیا ما هغه تکلیف ته پیدا کوم. وای د موږ سره هغه تخپل کلی کې لاله نږدې موږ ته یو شپخانی جوړ شي چې ورو ته نه ماینات موږ ته وکي ورو جاي نه موږ دغه جاي څنګه سره زغلاواله چې موږ خپل استفاده ته کو نه دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د ځینو ناروغۍ او مرضونو د لاسه نه دوی مالداري ډېرولی شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
سلطان الله د درې اوسیدونکی یم. زه خپله هم په کور کې درې څلور غواوې لرم. نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم د دې په وزن کې زیاتوالی راځي. ملي مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه مو دا غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغۍ د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې لکه لدې چې عمله وکړي له منځه وړي. نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرز ګرځوي نه کال کې یو ځل کال کې دوه ځل کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لور کې کله معلوم ده.
بلوری ته د پکتیا د کرنی ریاست د مالداری د برخې فنی کسان وایي چې د کانګو په ګډون د سرویو د زینو نورو ناروغي د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یاد اداره د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
د دانتکس په زین نورو څینو لکه اف ام ډي لکه ال اس ډي لکه انټوکسیمیا مختلف مرزونه دي وایي موږ سره وعده کړې ده د ډونرانو لکه ډي سي نورویژن مو سره خپل وزارت موږ پیشنهاد کړی ده چې منظور سي
ماهرین وایی د دې ناروغی ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوزي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی و وژونکې ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغی د اخته کیدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو سره د مخ کیدو پر وخت دستکش، ماسک، موزه او سپینه چپن واغوستل شي.
له دې سره نه نیم بجې سوې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په ایران کې د ولسمشري ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. روسه له هغه چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یو هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یو آتشه مړې پیدا وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې آتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبري په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم شوی کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي. تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیراته کړې دي او لودوی مو پختلی چې بزګران د خپل کار او خپل حاصلاتو سکه کال څومره راضي دي. متفاوت پیغامونه راغلي. زینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي خو زینو بیا ویلي چې بزګری په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سګ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي، په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول برک روغ صحت مند بیاست جوړ بیاست. الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غیز پیغام درته پریږدم. لله الحمد، امن دی، جوړ روغ، هیڅ خبر نشته. څنا څه مشکلات شته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي. او کاروبار مو بزګري ده، بزګر یو، خپل په بزګرۍ باندې اخته یو. په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه یې هغه کو، کښت یې اوبه لګول دي، سترې شلان مو وکړه، کار خلاص و، ټول خلک خوشحاله دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. قریشی مبارز يم د نوبار ولسوالۍ څخه. تاسو ته پیغام پرېږدم. ولله کاروبارو باندې خدای یې موږ خپله کښ و کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي، هغه یا وسې خراب کړي، بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي، نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې. ټول خلک بیکاره دي، هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري. نو بس زه خپله شخصا په دهقاني بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مال ورور از د بادغست ولایت مل غزموش په ځای کې، چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی، زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دي. یعنی د هیڅ وګړي فکر هم نه دی ورته سوی، هیڅوک یې ژغم تر بل ځای نه رسېدی. خبره ده د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی. دا مخکې د کوکنارو کار شروع و، له هغه هم پراکته کوي. نو اوس ډیر کډوال سوله، ډیر داسې نه خلک سته دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده، چې داسې نه نیستۍ رالې، پسې کلونه هم پسې خراب سو، څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول. دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي، یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو. دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي، اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله، هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره، د زراعت لپاره، هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنی داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی، د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسې د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي، چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کړي او یا هم بدیل تخمونه مشتراک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې پوښتنه لرم، چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه ځای وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه در تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي، دا پاچاهي یې دی په لاس کړی او دی وایي چې نه، دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په ویله سیسره وغږیږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سری څنګه اخلي. دا خو بېرته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو بېرته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځان ته. خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال د خبرو هغه د رشوت نوم ځنیسته کوي انوال کمیشن دور کی یا تجارت کی یا یو نفر د انوال اجاره کی په یو ولایت کی هغه یو نفر ثبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د هلمند ولایت نه در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی د وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35 سالانه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا چې د پایې مونږ مشکل دی، پایې مونږ نه لرو. پایې را تر ولګولې ده شنوار سره کې پایې موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایې ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه می تماس نیولې دي. دغه زمرد د لکوم زکړي ر شایستم زکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مرد وطندارانه دي زکې سمې دي. خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي، پراخ هم ځکه لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات. زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټول د ازادي رادیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشاله او عافیت جمعي او پتن وي. لکه څرنګه چې تاسو ویل، سیندکاني بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی. زمونږ ته له خپلو نیکونو او پلارونو سره هغه څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فایدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلارونو څخه راپاتې وو. میراث دې کنن پکې خوشاله، خپل مانوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولای شي. او تاواني برخې ته سو ګورم، لکه د دولت لخوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل، د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل، تجارانو سرمایداران سی ونه لرو. له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولای شي خپل مانوي ژوند او مادیات ورځنی لارې چارې سرته پرې ورسي. نور الحمدلله ښه کسب ده. له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم رحمت الله. ستاسو ازادي راډیو اول تاسو ته کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مرا دهقانانو ژوند خو داسې پل سره خراب دی. اوس وخت د هندوانو دی، هغه هم په دغه ترتیب دي چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي. نو مرا دهقان ژوند نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم. د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداري ولاړ دی. کرنه او مالداري تر ټولو اهم چیز دی. خو مخکې له دې چې کرنه او مالداري ته مخه کړو، د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه، آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونی ده او کنه؟ او بل خبر ده که چیرې په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو، یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډیرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو برخو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیرې شي او د هغو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل یې دی، او بل بعضی مریضان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
دغه عمده دلایل.
مننه میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بلد قابل جلوگیری دي، او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت په وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه مورانه چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دا یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز سیته ورسول شي، ولې چې اسانه جلوګیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوتی او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو میندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، څلورویشت میندې په یوه ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې عین تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوته استه توضیح کمه. د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤونه نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت په حساب مخ خرابۍ روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه په نام د مور او ماشوم د نجات مؤسسه د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نشیده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نه خلو، دا فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه مورانې چې لوړ لیسک لري په وخت باندې دا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته یې ورسولی شو، او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه
د نسایی او ولادي ناروغي او متخصصه ډاکټره محبوبا مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادر محترم اوردن کرکون کام کاران السلام عمنی په خاص طریقہ طاهر روشان صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نست نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسې. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان د سیمه شمیره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دوه شمیره ده 0006 3 9 2 8، یعنی 0001 4 2 8 9 همدارنګه 0006 3 9 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمودی بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسی ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ لمخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټس اپ په هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 59 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا خو وختونه او ښه شي وي، د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې 0 9 4 0 9 8 3 0 اخیری تن نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو شیاس پخیر مجھے ونڈوال دے د رحمۃ اللہ آغا پنامہ باندھ دے ولایت علمن ولسوالی باغران قریے خنچو ورک دے دا سو ورز کیڑے سے ورک دے تس کہ ہر مسلمان پیدا کڑے وی مات دی پدغ شمیرا باندھ جنگ و یہ سفر بیا سفر و سفر نہ سفر سلور نن پنزاویا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی وکړي روغ جوړ بیست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل زمیږ جغ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کې سوي د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه می کی هله دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او زنګړی سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهار در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمینه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم 0 8 6 5 5 4 0. بل نمبر دې 0 8 9 3 9 4. پر سه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 0 9 1 0. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. پرستیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 1. پدې هله چې پیغام می نشر کیو په بیا نشر کی ازادۍ رادیو دی وی تل دی ډیر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د پخاندی د امانه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه د دوه نیمیږي، د مشر لور نیمی لال محمد نیمیږي. د 15 کال کیږي چې ورک دی. نو کوټه مشرور لال محمد کورنن ډیر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا صبر راسي خو د دوه یې پته نه وي دي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته